السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې افغان حکومت د امریکا لخوا د دوی امنیتي ځواکونو ته د بودیجې د زیاتوالي هرکلی کړی.
په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو، متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو.
کندوزی بزګر په غنملاو کې اوربند غواړي.
نن چې زموږ غنم پاخري، زموږ غنم زموږ نه مخزوي، زموږ روزي زموږ نه مخلي. د مرمۍ نه هم ځان ته نجات ورکړي چې فرار مو کوګورنه پریښود.
روزګان کې د سولې پارک په جوړېدو دی.
خواخوا د ډېر جنګونه دي، موږ غواړو چې دغه سنې د سولې پارک په نامه دغه سولې پارک
او د بلاروس سیاسي مخالف د بلاروس د رژیم پر ضد نړیوال اعتراضونه ستایلي دي. خبرونه ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. که تر پایه راسره پاتې شئ، د انصاف په لټه کې او د ورکو شو عزیزانو د لټې پروګرامونه هم اورېدلی شئ. لومړی خبرونه اورو، صفی الله ستانکزي چمتو کړي.
سلام، د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کړې چې طالبانو په تیر نږدې یوه میاشت کې 2500 افغان ملکیان په بریدونو کې وژلي. او د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یا وار بیا د حکومت ضد د مظاهرو او غونډو اعلان کړی. پوره خبرونه. د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي طالبانو په تیر یوه میاشت کې نږدې 2500 افغان ملکیان وژلي دي. د دغه وزارت ویاند طارق آریان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي د طالبانو په بریدونو کې نږدې 530 ملکیان ټپیان شوي هم دي.
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر
طالبان په خپلو یرغلیزو عملیاتو کې ملکیان په نښه کوي. دا جنگی جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړي توګه ملکیانو ته درانه تلفات اوښتي چې مسؤول یې طالبان دي.
طالبان است.
آریان زیاته کړي امنیتي او دفاعي ځواکونو د طالبانو بریدونه ځواب کړي دي. د آریان د دوه خبرو په اړه تر اوسه خپلواکو سرچینو تبصره نه ده کړې. وسلوالو طالبانو هم تر اوسه د افغان چارواکو د دې تور په اړه څه نه دي ویلي چې د ډلې په یوه میاشت کې نږدې 2500 ملکیان وژلي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس عارف الله عارف نن په یوه هدفي برید کې وژل شوی. دا خبره د کابل امنیې قومندانۍ تایید کړې. د قومندانۍ ویاند فردوس فرامرز رسنیو ته په یو لنډ پیغام کې لیکلي د کابل د 15مې ناحیې اړوند نیازبیک سیمه کې د نامعلومو وسلوالو لخوا عارف الله عارف باندې ډزې شوي او وژل شوی. یو بل کس هم په دې برید کې ټپي شوی دی. د ښار جوړونې وزارت هم په یوه اعلامیه کې د عارف الله عارف په وژنې خواشیني ښودلې او ویلي دي چې دا د انسانیت ضد عمل غندي. د افغانستان د ښار جوړونې وزارت پخوانی موینه خاطره سادات د اختلاس او تزویر په تور په څلور کاله او اته میاشتې حبس محکومه شوه. د افغانستان سترې محکمې خبر ورکړی چې نن د اداري فساد درنو جرمونو ته د رسیدنې لومړنۍ محکمې د اختلاس او تزویر په تور د خاطرې سادات تر څنګ د ښار جوړونې وزارت لږ تر لږه 15 نور لوړپوړي پخواني مامورین هم محاکمه کړل. سترې محکمې ویلي د حکومت دا لوړپوړي پخواني مامورین د حبس په بېلابېلو مودو چې تر ټولو زیات یې څلور کاله او اته میاشتې او کمی یو کال او دو میاشتې د محکوم کړي. محکمې همداراز حکم کړی چې د دولت دا پخواني مامورین باید د بیلابیلو حوالو د تصویر په خاطر نږدې 3 میلیون افغانۍ بیرته ورستنی کړي. د پاکستان د اپوزیشن ګوندونو ګډ ائتلاف پی ډی ایم یا وار بیا د حکومت ضد مظاهرو او غونډو اعلان کړی. دغه ائتلاف ویلي لومړی غټه مظاهره به د جولای میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په سوات کې وکړي. د مې په 9مه تر غونډې وروسته د ائتلاف مشر مولانا فضل الرحمن په یوه خبري غونډه کې ویل دوی پریکړه کړې چې هم د مظاهرو او احتجاجونو تر څنګ به د حکومت درغلیو پر ضد محکمو ته هم ځي. نوموړي زیاته کړې د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ حکومت د خلکو مسایلو حل کولو او د چارو په مخته وړلو کې ناکامه شوی. حکومتي چارواکي د اپوزیشن مظاهرې سیاسي چل ګڼي او دریز لري چې د درغلیو په قضیو کې له سزا د بچ کېدو لپاره شور جوړ کړی. د ایران ولسمشر حسن روحاني د دغه هیواد د مرکزي بانک رئیس عبدالناصر همتي ګوښه کړی. همتي د ولسمشرۍ ټاکنو کاندید دی. رویټرز لیکلي روحاني همتي ته په خطاب ویلي که ټاکنو ته درېږي په مرکزي بانک کې نشي پاتې کېدی ځکه ستا حضور د پیسو په پالیسۍ او د تبادلې په ریټونو اغېز پرې باسي. همتي د روحاني پرېکړه منلې ده. عبدالناصر همتي د هغو اوو تنو له ډلې دی چې د ایران ولسمشرۍ ټاکنو لپاره د کاندیدانو په توګه د نگهبان شورا لخوا تایید شوي. او د چلسی فوتبال لوبډلې لکلونو وروسته یو وار بیا د اروپا د اتلانو لیګ اتلولي وګټله. د اروپا د اتلانو لیګ فاینل ته دوه انګلیسي ټیمونه وتلي وو. د چلسی او مانچستر سیټي ترمنځ فاینل لوبه د پرتګال په پورتو ښار کې وشوه. په پایله کې د چلسی جرمن لوبغاړي کای هاورتس په 23مه دقیقه کې ګول ترسره کړ او په همدې یو ګول یې خپل ټیم بریا ته ورسو. دا نږدې لس کاله وروسته په اتلانو لیګ کې د چلسی اتلولي وه. دا انګلیسي ټیم په 2012 کال کې هم اتلولي ته رسیدلی وو.
که غواړی چې دا خبرونه ولولې زموږ وب پانه ته ورشي ازادي رادیو ډاٹ کام آدرس ته راځو. د خبرونې د سر راپور ته افغان حکومت د امریکا له دې پریکړې چې په نوې بودیجه کې د افغانستان له امنیتي او دفاعي ځواکونو سره 300 میلیونه ډالر زیات وړاندیز کړي هرکلی کوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا د نړیوالې ټولنې سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله یادوي. که د متحده ایالاتو کانګرس د جمهور رئیس جو بایدن لخوا وړاندیز شوې بودیجه تصویب کړي، دا هیواد به په 2022 کال کې افغانستان سره په پوځي برخه کې 3.3 میلیارد ډالر مرسته وکړي. بلخوا په مسکو کې افغان سفیر ویلی افغانستان چمتو دی چې له روسیې څخه هم وسلې وپیری. دا چې د موضوع جزئیات څه دي په دې راپور کې اورو.
د افغانستان حکومت د امریکا د پریکړه ستایي چې خپل کلنۍ بودیجه کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو لپاره 300 میلیون ډالر زیات په پام کې نیولی. د متحده ایالاتو جمهور رئیس جو بایدن د جمعې پورس کانګرس ته خپل کلنۍ بودیجه چې 6 تریلیون ډالر کې وړاندې کړه. د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو له قوله دې رقم کې 115 میلیارد ډالر پوځي بودیجه ده چې 3.3 میلیارد د افغان ځواکونو لپاره ځانګړي شوي دي چې د تیر کال په پرتله 300 میلیون ډالر زیاتوالی ښیي. تیر کال دا مرسته نږدې 3 میلیارد ډالر وه. د افغانستان د ملي امنیت شورا د دفتر ویان رحمت الله اندړ د مرستو زیاتېدل له نړۍ او په ځانګړي ډول له متحده ایالاتو سره د ښو اړیکو او ګډ کار پایله بولي. خغلی اندړ نن ازادي راډیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په نظامی ډګر کې نور پر ځان متکی شوي او د بهرنۍ واسکارو لوتو وروسته به دوی سره مرسته او ورس حملاتړ دوام ولري.
دا د اوس امریکا تازه د 2022 کال په کلنۍ بودیجه کې دغه رقم اضافه کړی دی. موږ له نړۍ سره د ښو اړیکو متقابل درناوي او ګډ کار هوډ لرو او دا مثابته کړې هم ده.
د ډیفنس ون رسنۍ د راپور پر بنسټ له افغانستان سره د 3.3 میلیارد ډالرو کلنۍ مرسته به د افغان ځواکونو د تجهیز، تمویل او روزنې په برخو کې ولګول شي. متحده ایالات داسې مهال په خپله پوځي بودیجه کې د افغانستان لپاره 300 میلیون ډالر زیاتوي چې عملاً له دې هېواده د خپلو عسکرو ویستل پیل کړي او دا لړۍ نږدې 25% بشپړه شوې ده. دا بهیر د روان زیږدیز کال د می میاشتې په لومړۍ نیټه پیل شوی چې د سپتمبر په 11مه به بشپړ شي. له افغانستانه د بهرنیو په ځانګړي ډول د امریکایي عسکرو لوتو وروسته یوه اندېښنه د افغان ځواکونو مالي ملاتړ دی. هغه څه چې افغان حکومت وایي په دې اړه اندېښنه نه لري او دلیل یې د نړیوالو لخوا د مالي مرستو د ملاتړ ډاډ بولي. د جمهوری ریاست د ویان مرسیال محمد امیر محمدی هم ازادي راډیو ته وویل له افغانستان سره د امریکا او نړیوالې ټولنې مرستې د هغو هوکړو دوام دی چې افغان حکومت له دې هېوادونو سره کړي دي. خوشنون کې وایي امریکا په پوځي برخه کې د مرستو په زیاتېدو سره غواړي دوه موخې څرګندې کړي. د پوځي مسایلو کارپوه عبدالباری آرس:
یو دا چې د افغانستان پوځ ته یو اطمینان دی د دوی تر وتلو وروسته، د بل اړخ څخه دا د طالبان لپاره هم یو خبرداری دی چې د افغانستان د حکومت ملاتړ کوي که جوړی ته رانشي.
امریکا داسې مهال له افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو سره د مرستو له زیاتېدو خبر ورکوي چې په مسکو کې افغان سفیر ویلي افغانستان چمتو دی چې له روسیې وسلې وپیري. سید طیب جواد تاس خبري اژانس سره مرکه کې له روسیې وغوښتل چې د افغان ځواکونو په تجهیز، په ځانګړي ډول د پوځي هیلیکوپټرو په ترمیم کې مرسته وکړي. خغلی جواد له روسیې غوښتنه کړې چې د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم د افغانستان لاسنیوی وکړي. امریکا داسې مهال د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ملاتړ په برخه کې د مرستو د زیاتېدو خبر ورکوي چې د ناټو سازمان هم د افغان ځواکونو د مالي ملاتړ او سینډا بولی او تیرونی د دغه سازمان سرمنشي یان سټولټنبرګ په دې برخه کې د هر ډول مرستې ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې نږدې 3 کال وړاندې په بروکسل کې د ناټو سرمشري ژمنه وکړه چې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو مالي ملاتړ ته به د 2024 کال تر پایه دوام ورکوي.
و امریدل چې امریکا غواړي راتلونکي 2022 کال کې د افغانستان د پاوز بودیجه کې 300 میلیونه ډالر زیاتوالی راولي. امریکا دا زیاتوالی داسې مهال راولي چې ځواکونه یې له افغانستانه په وتو دي او په ورسره هممهاله په افغانستان کې جګړه هم توده شوې. تازه د افغانستان د ښار جوړولو او ځمکو وزارت وایي د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس انجینر عارف الله عارف نن په کابل کې د ناپیژند وسلوالو په برید کې ووژل شو. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنۍ چارو وزارت وایي په تیره نږدې یوه میاشت کې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 278 ملکیان وژل شوي. د دغه وزارت ویان طارق آریان نن رسنیو ته په استول شوي پیغام کې ویلي چې په همدې موده کې 1520 ملکیان ټپیان شوي هم دي، هغه ادعا چې کومې خپلواکې ادارې نه ده تایید کړې او طالبانو هم رد کړې ده.
د کابل امنیه قمندانۍ وایي چې نن سهار شاوخوا 9 بجې د 15 ناحیې اړوند په نیازبیک سیمه کې د عارف الله په نوم یو کس د نامعلومو کسانو له لوري په ډزو وژل سوی او د عبدالرازق په نامه یو بل کس ټپي سوی. امنیه قمندانۍ دغه خبره رسنیو ته په استول یې خبر پاڼه کې کړې. د ښار جوړولو او ځمکو وزارت له لوري په خپره سوې اعلامیه کې راغلي چې وژل سوی کس انجینر عارف الله عارف د دغه وزارت د پلان او پالیسۍ رئیس و، خو د ټپي شوي کس په اړه په اعلامیه کې څه نه دي ویل سوي. تر اوسه چا د دغې وژنې مسؤلیت نه دی منلی. دا په داسې حال کې ده چې له یوې اوږدې مودې راهیسې په پلازمینه کابل او ولایتونو کې په بېلابېلو کچو دولتي چارواکي او عام خلک په نښه کېږي چې مسؤلیت یې څوک په غاړه نه اخلي او خلک یې اندېښمن کړي دي. دوی له حکومته د امنیت د ټینګښت غوښتنه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت ادعا کوي چې طالبانو په خپلو تازه تحرکاتو، چاودنو او بریدونو کې ملکیان په نښه کوي، هغه ادعا چې طالبان یې ردوي. د دغه وزارت وین طارق آرین د یکشنبې په ورځ رسنیو ته په استولي ویډیو پیغام کې ویلي دي چې
طالبان اهداف ملکی را انتخاب میکنن به خاطر
طالبان د خپلو یرخلیزو عملیاتو لپاره ملکیان په نښه کوي. دا جنګي جنایت دی. په دې وروستیو کې په ځانګړې توګه ملکیانو ته درنه تلفات اوښتي چې مسؤلین یې طالبان دي. د طالبانو دا نوي تحرکات جنګي جنایت دی. افغان ځواکونو هر وخت د دغو جنایتونو ځواب ورکړی.
قوانین دوی امنیتی افغانستان در هر مرحله پاسخ جنایت طالبان را دادن.
نوموړي زیاتوي چې د روان مریض کال د سور له 11مې د جوزا میاشتې تر 9مې نیټې پورې د طالبانو په بریدونو او چاودنو کې 248 ملکیان وژل سوي او 1520 نور ټپیان سوي دي. دا چې دغه ملکیانو ته په کومو ولایتونو کې مرجو بلا وختې د کورنیو چارو وزارت چارواکي په اړه زیات جزئیات نه ورکوي. دغه ادعا تر اوسه د کومې خپلواکې ادارې لخوا نه ده تایید سوي. خو د طالبانو وین ذبیح الله مجاهد بې ازادي راډیو ته په استولي پیغام کې د عاید رد کړې ده او ویلي دي چې برعکس د افغان ځواکونو په عملیاتو کې ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
کندوز کې کروندګر د جګړې له دواړو غاړو غواړي چې د څه وخت لپاره د جګړه ودروي څو د دوی د غنمو پاخه شوي فصلونه د اور خوراک نشي. دوی وایي ک چیرته داسې کار وشي نو دوی به د کال له غلو بې برخې شي. کروندګر وایي د ټول کال خواري جګړې اوس له ګواښ سره مخامخ کړي. په دې اړه تفصیل زموږ د خبریال په راپور کې.
په کندوز کې له یوې خوا غنم پاخه شوي، له بلې خوا د حکومتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ جګړو زور اخیستی. د کندوز ښار د څنډو په شمول د دې ولایت په ګڼو کرنیزو ولسوالیو کې دا مهال تودې جګړې روانې دي چې له امله یې کروندګر نشي کولی غنم لو او درمنځونه تمام کړي. ګڼ بزګران د جګړې له ښکېلو خواوو غواړي چې خپل بریدونه او عملیاتونه ودروي څو دوی خپل کښتونه راټول کړي. دوی ټینګار کوي که جګړې دوام وکړي پاخه غنم به په پټو او درمندونو کې وسوځي او همدارنګه د کروندګرو د کار مخه به ونیسي. 50 کلن محمد اکبر د کندز د دشتیارچي ولسوالۍ اوسیدونکی دی. د هغه تڼاکې لاسونه او لمر وهلې څېره هغه خواري او زحمت بیانوي چې د پر خپلې کروندې استده.
نن چې زمونږ غنم پاخه دي، زمونږ غنم زمونږ نه مخزوي، زمونږ روزي زمونږ نه مخلي. د مرمۍ نه خو م ځان ته نجات ورکړه چې فرار مو کوګور نه پرېښوده. اوس نو په بل طریقه موږ وژنې چې زمونږ دارایي زمونږ نه اخلي. غنم چې زمونږ وسوځېدل نو داسې وکړئ چې راشي موږ بمبار کړي تیارې راولې چې یو ځای باندې تلف شو. داسې مه کوئ چې موږ په تدریجي وژنې، تدریجي مو وژنې.
د دې ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکی څلوېښت کلن غلام حضرت ساحل هم ورته خبره کوي.
زمونږ غنم اوس پاخه سوي دي. دواړو ښکېلو لوري جنګ جګړې کېږي، زیاتره د خلکو درمندونه سوځي، کښتونه یې اور اخلي. دواړه ښکېل لوري اوربندو کې دا به ډېره ښیي تر څو دغه کروندګر او دهقانان خپل حاصلات په ارامه فضا کې ترلاسه کړي، تر څو هغه خپلو بچو ته یو مړۍ حلاله ډوډۍ پیدا کړي.
د کندز د امام صاحب ولسوالۍ اوسیدونکی 33 کلن عبدالجلیل مایار وایي چې په دې چیرې به ځمکې کې غنم کرلی او پرې درې لکه افغانۍ لګښت راغلی. هغه ویره لري چې چیرې د طالبانو او دولتي ځواکونو ترمنځ جګړه دوام وکړي نو د دوی پاخه شوي غنم به اور واخلي.
ټول د کورنۍ عاید زموږ د خپل عاید دی. مثال دا ټول عایدات زموږ دغه دیقانې نه دغه ځمکې نه دي. غنم هم کړي دي، هغه هم دومره خوندور نه دي شوي. که چېرته دغه مرمۍ په دې کې ولګي دا اور واخلي، موږ خو در بدره کیږو. زموږ هیله همدا ده د طالبانو دولت څخه چې بېځایه ډزې دي نه کوي، بېځایه حد اقل دغه ورځو کې خو پرېږدي د خلک دغه خپل کښتونه ټول کړي.
د دغه ولایت د مرکز اړوند د الچین د سیمې اوسېدونکی دېرش کلن بسم الله هم د جګړې له ښکېلو لورو غواړي چې جګړه دې بس کړي او کروندګرو ته دې فرصت ورکړي چې خپل کښتونه راټول کړي.
حاصلات ما راسي را و ما باید دروازه کړو، د یو وخت نه باید جنگ وکړو. و
زموږ کرنیز فصلونه په ځانګړې توګه د غنمو فصلونه پاخه شوي دي. موږ باید خپل کښتونه راټول کړو. که چیرې طالبان او دولت جنگ وکړي، زیات ځینې کروندګرو ته رسیږي، ځکه زموږ پاخه شوي غنم به اور واخلي. موږ له دوی څخه غواړو چې په دې موسم کې جنگ ونه کړي ترڅو موږ خپل کښتونه راټول کړو.
د دې ولایت کروندګر په داسې حال کې په دې اړه خپلې اندېښنې مطرح کوي چې په دې وروستیو کې یو ځل بیا په کندز کې جګړو زور اخیستی. د دې ولایت 50% اوسېدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي او د خلکو عواید هم له همدې درکه دی. په ټول افغانستان کې د حکومت او طالبانو ترمنځ د جګړې شدت په پام داسې نه ښکاري چې د ښکېلو لورو لخوا د کندز د کروندګرو دا غوښتنه ومنل شي، او ښایي کروندګر اړ وي چې د جګړو او بریدونو منځ کې د ژوند په بیه د خپلو پخو غنمو د لو او درمندولو لپاره لاس په کار شي.
ومورېدل چې په کندز کې بزګران له وسلوالو طالبانو او دغه راز افغان امنیتي ځواکونه غواړي چې د لنډې مودې لپاره اور بند وکړي ترڅو دوی په غنملاو کې خپل رسېدلي کښتونه سره ټول کړي. دا غوښتنه داسې مهال کېږي چې په تیرو کلونو کې د غنملاو په موسمونو کې په اکثر ولایتونو کې د جګړې له کبله اور لګېدلی چې ورسره د غنمو ډېر فصلونه هم له منځه تللي. دا غوښتنې داسې مهال کېږي چې افغان حکومت او طالبان یو بل د سولې په وړاندې د خنډونو په ایجادولو تورنوي. وروسته له دې چې د طالبانو یو لوړ پوړي غړي افغان دولت د سولې پروسې په ګډوډولو تورن کړ، اوس افغان چارواکي وایي چې طالبان هیڅ د سولې نیت نه لري. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار وایي طالبان د خبرو میز کې هم د ګډون اجازه نه لري. له دې وړاندې د طالبانو د قطر د دفتر یو غړي امیر خان متقی ویلي و چې افغان دولت د سولې د بهیر خنډ دی. تفصیل په دې راپور کې.
د افغانستان د جمهور رئیس محمد اشرف غنی د ملي امنیت سلاکار وایي د طالبانو رهبران د دې صلاحیت نه لري چې د خبرو میز ته حاضر سي. حمدالله محب د شنبه په ورځ په کابل کې د امنیتي او دفاعي بنسټونو له چارواکو سره په یوې ګډې ناسته کې وویل طالبان د خپلو بادارانو په لارښوونه عمل کوي.
جنگ پلاوه او هغه خلک چې فکر کوي چې د جنگ د لارې نه دا ګټي هغه طالب دی، او طالب مذاکرې ته تر اوسه پورې نه دی صحیح حاضر شوی، ځکه چې په دې فکر او په دې باور نه دي چې مذاکره د دوی لپاره د حل لاره ده. دوی صرف جنگ پیژني او بل هیڅ شی نه پیژني.
ښاغلی محب د ترکیې ناستې ته په اشاره سره وویل دغه ناسته د حکومت له لوري نه بلکې د طالبانو د نه ګډون له امله ځنډېدلې ده. نوموړي زیاته کړه چې د دولت په عالي شورا کې د سولې په اړه بحثونه روان دي، او د افغانستان او جمهوریت د دفاع لپاره دغه شان د سولې پروسې د تعقیب لپاره د سیاستوالو ترمنځ سیاسي اجماع موجوده ده. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې صلاح الدین رباني او د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار ویلي وو چې د دغه شورا په ناسته کې ګډون نه کوي. په ورته وخت کې د افغانستان د ملي امنیت رئیس احمد ضیا سراج په دې ناسته کې د طالبانو او القاعده پر اړیکو نیوکې وکړې.
رابطېشان با طالبان په مراتب فراتر از او چیزی است که
له طالبانو سره اړیکې له بحث پورته دي. طالبان او القاعده کورنۍ اړیکې لري او یو له بل سره یې خېخې کړي دي. طالبان د تروریستي ډلو چتر دی او په هیڅ صورت طالبان توافقنامې ته ژمن نه دي.
ښاغلی سراج زیاته کړه چې القاعده شبکه اوس هم لویدیځ ته یو ګواښ دی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو او امریکا ترمنځ د دوهې د هوکړې یو مهم موارد له القاعده سره د طالبانو د اړیکو پرې کول وو. هڅه مو وکړه چې د افغان امنیتي مسؤلینو د وروستیو څرګندونو په اړه د طالبانو نظر هم له ځان سره ولرو، خو بریالي نه سو. خو څه موده وړاندې د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو چې د دوی مرکچی پلاوی چمتو دی چې په دوحه کې د افغان حکومت له مرکچی پلاوی سره خبرې پیل کړي.
آزادی رادیو د خپل ټلیفون لاري واوري. د آزادی رادیو اپ په انډراید یا آی او اس سیستمونو کې ښکته کړئ او لروانو حالاتو ځان خبر کړئ.
ل جګړو ورزو د سولې هیلو ته په اورزګان کې د ځوانانو لپاره د سولې پونوم د زون په کچه پارک جوړیږي. دا پارک د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار اړوند د کندهار اورزګان د لوی لارې په اوږدو کې پر یوه لویه دښته جوړیږي. ځایي چارواکي وایي د دې پارک 80% چارې بشپړې شوې دي.
هر خښته د سولې په هیله ایښودل کیږي. د مرکز ترینکوټ ښار سویل ختیز لوري ته د اورزګان او کندهار د لوی لارې تر څنګ په دې لویه وچ او خړه دښته کې دا پارک د سولې په نوم جوړیږي. د سولې په نوم دا پارک په څه باندې 70 جریب ځمکه کې جوړیږي. جماعت، میله ځایونه، هوټل، د وسایطو لپاره پارکینګ، نور خدمتونه او د غراز شینه او پونو او ګلانو سمسور ماحول هم لري. که څه هم د دې پارک درغولو چارې نه دي بشپړې سوي او کار یې 80% مخته تللی، خو خلکو او په ځانګړي ډول ځوانانو سر له اوسه ورته مخه کړې ده. نورالله او محمد نعیم له خپلو ملګرو سره دغه پارک ته د میلې کولو لپاره راغلي دي.
موږ د خواخوا د ډېر جنګونه دي، موږ غواړو چې دغه شی د سولې پارک په نامه دغه سولې پارک دی. موږ غواړو چې د دې یو طبیعتۍ دغه سره رسته کنډواله هغه نور سره دي. انا خو موږ د دولت سره ډېر خوشاله یو چې دغه پارک جوړ کړی دی. موږ دپاره دغه شیانې نور چې غواړو چې نور کار په مخه ولاړ شي. د خیره
په دې هیلې چې په روزګان کې جنګونه ورک سوله راشي.
لږ راوړی ډېر رانوړی
درلود بیخی د دغه ځاینو چې سړی کښېنستلی وای. یو هغه ځایونه دي چې هغه ځینې خلک و چې پر کوله باندې یا پر هغه ځای به سره کښېنسته. اوس ډېر زموږ دپاره د ټولو ځوانانو دپاره دا ښایسته ځای دی، تفریح ځای دی او نږدې دی. ټول ولایت مرکزي ځای هم دی.
د دې پارک په جوړولو کې د اورزګان په ګډون د شاوخوا ولایتونو یو شمېر روزګار ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره سوې ده. ولی محمد او رپی الله چې د دغه پارک په ودانیزه برخه کې کار کوي، دوی ازادي راډیو ته وویل
دا دلته په سولې په پارک کې نظرې کوم د ورځې 300 افغانۍ راکوي. ډېر خوشحاله دلته بس روزانه بس کوو، بس خپل کور ته یې شی په وړو
انجینری کار کوو. نو دلته په دا پارک کې خلک راځي، خدمت یې کوو. په دې پارک کې موږ ته 300 افغانۍ راکوي د ورځې. کار زمینه نه وه مسیه ده، اوس یاده شکر دی هر څه پیدا کېږي، هر څه سته. ساعت مې هم تېر دی او خوشحاله هم یو. خدای دې هر چا ته دوه نوس ورکړي چې دوی ځایونه جوړ کړي، که ښاروالي، که والي، که بل څوک وروه.
د دې پارک بودیجه د افغانستان د دولت له لوري ورکول کیږي او 8 میلیون افغانۍ پرې لګښت راځي چې د روان 14 کال تر پایه به بشپړ سي. د ترینکوټ ښاروال نعمت الله بختیار ازادي راډیو ته ویلي چې دا پارک د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی په لارښوونه جوړیږي.
د ویلات فساته باندې دلته د ځوانانو، د ماشومانو، د سپینجرو او د خوندو لپاره، د فکری آرامتیا، د فکری آرامش لپاره، یا د خپل رخصتي وخت چې په تفریح باندې وځای کیر کې موږ مناسب ځای نه ورته درلودي. نو په دې خاطر چې 40 کاله یا 60 کاله کې دلته کوم پارک نه ایجاد شوی، او دا به د دې ځون په کچه د جسمې په کچه باندې د سفر کې چې بل دغه سفر کې وجود نه لري.
اورزګان ولایت چې د افغانستان د وروسته پاتې ولایتونو څخه دی، دا دویم پارک دی چې په دغه ولایت کې د دولت لخوا جوړیږي چې د دغه ولایت جګړه ځپلي ځوانان یې د کار بشپړېدو ته ورځې شمېري. د دې پارک تر څنګ په ترینکوټ کې یو بل پارک چې د غازی امان الله خان په نوم دی هم شاوخوا 2 کاله وړاندې جوړ سو. په دغه پارک هم د ماشومانو د لوبو د سامانونو تر څنګ د اوبو هاوس، رستورانت او د غراز شینه او پونه او ګلان سمسور ماحول لري.
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
د بلاروس د حکومت مخالف سویتلانا چخانوفسکایا وروسته له هغه چې د هیواد یو خبریال د نیولو په خاطر د وی الوتکې مخاوني ولاد حکومت مخالف سره د نړۍ د ملاتړ هر کلای کړی دی. د ازادي رادیو د خبر مرکزی څنګه پر راپور لري چې جزئیات په دې راپور کې اورو.
د بیلاروس د حکومت مخالف سویتلانا تخیخانوسکایا په ویلنیوس کې د شنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې په لیتوانیا او ټوله نړۍ کې د خلکو لملاتړ ډیره خوشاله ده. د وروسته پر ټویټر هم په دې اړه ولیکل. د خپل میړه د نیول کېدو په لومړۍ کالیزه لاریون جوړ کړی. د دې میړه سیار هیس کیخانوفسکایا مشهور بلاګر دی چې غوښتل یې د بیلاروس د زورواکي مشر الکساندر لوکاشینکا پر وړاندې د 2020 کال د اګست په انتخاباتو کې کاندید سي، خو پولیسو دی تر انتخاباتو مخکې ونیوه. دی اوس هم په زندان کې دی او په انتخاباتو کې د ګډون په خاطر له نور باندې سره مخامخ دی. په ویلنیوس کې د ملاتړ په خاطر په کیف او وارسا کې هم لاریونونه وسول. په دغو ښارونو کې د بیلاروسی خبریال رامان پراتاسویچ مور او پلار خبرې وکړې. پراتاسویچ او د ملګری د می په 23 نیټه د الوتکې تر مخنیوي وروسته ونیول سول. د رامان مور ناتالیا لاریون کوونکو ته وویل، زه له اروپای ټولنې هیوادونو او امریکا غواړم چې د رامان او سوفیا په راخوشي کولو کې د مرسته وکړي. پراتاسویچ شپږویشت کلن دی او د عامه نظم د اخلال له تور سره مخامخ دی. په دې تور دی تر 15 کلونو پورې په بند محکومېدای سي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف غړیو د شنبه په ورځ د می په 9 نیټه په یوه اعلامیه کې د الوتکې د مخنیوي اقدام او د پراتاسویچ د توقیف اقدام غندلی دی. په دې اعلامیه کې راغلی چې په بیلاروس کې د خپلواکو ژغونو د چپ کولو په هڅو کې دا ډول اقدامات اندېښمنوونکي دي. دا اعلامیه د 21 هیوادونو حکومتونو هم لاسلیک کړې ده او له مخې په بیلاروس کې 400 خبریالان او د رسنیو کارکوونکي د اګست د 9 له انتخاباتو سره په تړاو له یو نبل ډول ځپنی سره مخامخ شوي دي. د رسنیو د ازادۍ ائتلاف ادارې غوښتي چې پراتاسویچ د پرته له شرطه له نورو خبریالانو او رسنیو له کارکوونکو سره یو ځای ژر تر ژره راخوشي سي. امریکا د لوکاشینکا د دې اقدام په خاطر چې د پرواز پر مهال یې د ریان ایر الوتکې مخه ونیوله اضافي بندیزونه لګولي او اروپای ټولنې هیوادونو د جدي بندیزونو تهدید کړی دی. لوکاشینکا د تیر جمعې په ورځ د می میاشتې په 28 نیټه په سوچي کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره ولیدل. ده ویلي چې د الوتکې د مخنیوي پیښې ته د لویدیځ هیوادونو غبرګون احساساتي دی.
اوریدونکو، که تاسو غواړئ چې د ازادي راډیو په خبرونو نظر ورکړئ یا هم مو په سیمه کې څه پیښ وینو، زموږ پیغام ثبتون کې ماشین ته زنګ وهئ. 0 0 0 4 4 6 6 0 بل شمیره د 0 0 0 0 0 0 3 3 6 6 8. اوس به هم لاړ شو په همدې شمیرو یو شمیر راغلي پیغامونه به واورو.
تاسو له پیغامونو
سلام علیکم، زما سلامونه قبول کړئ. د تګاب د ولسوالۍ نه د کاپیسا ولایت نه تاسو سره په ارتباط کې یم. متاسفانه یو خبر مو اورېده چې د تګاب ولسوالۍ د ناری په کلي کې د عوان مرمۍ لګېدلې ده او د کاپیسا د امنیت قومندان د خوا نه داسې وویل شو چې دا د طالبانو د خوا نه مرمۍ لګېدلې ده. په داسې حال کې چې د طالبانو په ساحه کې د حکومت مرمۍ راغلې ده، په توی کې لګېدلې ده. پرون سهار یو بل کور کې مرمۍ د عوان لګېدلې ده چې هغه هم د طالبانو په ساحه کې ده. څنګه دا د چا یو هغه مني چې مثال د طالبانو په ساحه کې د طالبانو مرمۍ را شو لګېږي؟
السلام علیکم اجازه دې موږ غولا په بلا کړه سيزګه هغه مثال دی وي افلو لر دې کړو جر افلو طالبان دلا څه فائدہ بشي چې له رحم نه لري دې فلو د حکومت نه فائدہ بشي دا تشکری باندې موږ په ځان دې خدای ته تل کړو څنګه ارز نه تاسو وکړي دا आवाज نه نشر کړي.
انا في الجامعه الشارقه متعبر فنتن بالمسؤوليه تنظيم افريقيا المحسلم من بعد توثق وكبات الان كذلك من فنتن مرخص كريم ورازو جون شخص سنتر مخصوي للتوصيل وترز لشخصية الطاق نوايد التي سي مصرفية الاقتصادي وازم الطول ومحسلم ورعاس الزيفة بس مزمار الحكومات الاهيرة بس اللي داغ الصوار وترز ورسة بس بطل فنتن مشروط.
السلام عليكم ورحمة الله وعليكم دار السخي ياسر خبركم. نو یله دا د کورنارو برابر باندې د خلک ډیر کوشش وکړي چې ځانونه د کورنای د باندې نه راوځي او دا پرڅ ټول دی لازم مختلف ونې ته. نو کدی دا څه فهمونه چې دا کده چې د جس خګانو خلګم په تکلیف شي.
ستاسو پیغام ستاسو نظر.
اوریدونکو وړاندې درته د خبرونې په نیمایي برخه کې دوه اونیس پروګرامونه لرو د انصاف په لټه کې او ساسو د ورکوشو عزیزانو د لاټي پروګرام دا پروګرامونه را سره واوري. خو اوس په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. یو ځل بیا لاندې خبرونه اورو. صفی الله ستانی.